سلامونه ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته خوکیاست پایل کوو د دې سات په خبرونو. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي طالبانو په کم یو کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړي او د آرزو ټلویزیون چې دې وروستیو کې غږ غلی کړی و کارکوونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو غوښتنې کړي چې د دې ټلویزیون کارکوونکي دې خوشې کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو وړ بللې ده. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مشرې سیلین مرسیر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل هم ګرځېدلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یونیسیار وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې ل خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندې کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څنګه نن جمعه پر خپل ایکس پانی په خوانی ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثر یې په زور له هغه هیواد ایستل شوی دی. د دې ادارې یو چارواکي کارولاین ګلوک په اسلام کلا بندر کې یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي په پام کې لري سو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثر یې افغانان دي خپل خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څنګ پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. د چاپ خبره د دغه ډلې او هر اړخیز تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل، د کړاوونو کمول او د مهمو اړتیاو په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي. په هلمند کې د موټر د ټکر له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ایرات په لویه لار د سنگین ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې د موټرو د بې احتیاطۍ له امله 3 موټرونه په ټکر کې ښکېل شوي چې په پایله کې 2 تنه ځای پر ځای خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د تیز رفتارۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. همداراز په جنوبي سانانګ کې تیر شپه په یو ټرافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قوماندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیر شپه د جنوبي سانانګ د ولسوالۍ په ګهوارې سانګ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټیکسي له تخار څخه کابل ته په لاره وه، له سړک څخه واوښت او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمه خرسون نن جمعه د جمعې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لک تلګه 2 کسان وژل شوی دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهو پوپکو وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو لامل په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی دی او د هایپرسونیک ګیجال او اسکندر بالستیک توغندیو په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوی دي. او د یونان په ختیځ کې د روډس ټاپو په سواحلو کې نن جمعه د یوې ګړندې کشتۍ د چپکیدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوې دي. د ساحلي کار چارواکو ویل دغه کشتۍ چې غیر قانوني کډوالي لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناک مانورونو ترسره کول تر څو د ساحلي کار له یوې کشتۍ څخه ځان وژغوري. د چارواکو په خبره د کشتۍ کې 13 پرلې ژغورل شوې دي، خو ژغورونکي ډلې بیا هم په احتمالي ورکو شویو کسان پسې د لټون عملیات کوي. تر اوسه پورې د مړو شویو ژغورل شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی، خو له سوریایانو وروسته ډیری افغانان پر دې غیر قانوني لارو هڅه کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکي وایي چې سکل به په پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر له 6000 کسانو واوړي چې یونان ته ورغلي دي. په دې خبري مجله کې موزه فرشته سها کر کلای کوم. راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې ترافیکي پیښې برابره زیات شوې دي.
نه حکومت کنټرول کړی دی نه دی حکومت په وس پرځي نه کوي سړک یې چې هغه په خوړنۍ سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک راکم کړی دی مخکې درې موټر تېرېدو اوس دوه موټر نه سوی تېرېدی
د کډوالو د ستونزو سربیره په کندهار کې به یو شمېر کورنیو نه واورو چې د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي ستونزو سره مخ دي
ورځ چې څنګه موږ په ولا کړیا خولې لرو رسونه لرو د زمن نه لرم د کار نه يم د لاسونه ما چې دای تی وینیا د صاحب تکلیف لرم د لاسونه دلته ما ته راځو کو چې ما چې
دا ونه سانو نړۍ او نور پرونه تر سره وسه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجله د راپورونو برخه ته راغلی. ایمرجنسی روغتیایی سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2022 کال د مارچ میاشتې څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې په ترافیکي پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله 160 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ بیا د ترافیکي پیښو د کموالي په برخه کې د طالبانو پر بی غوری نیوکه کوي. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
ایمرجنسی روغتیایی سازمان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه بشرپاله روغتیایی سازمان د پنجشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د ترافیکي پیښو شمیر 5 برابره زیات شوی دی. که څه هم په راپور کې د 2021 کال د پیښو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو راغلي چې د 2022 کال د مارچ او 2023 کال د مارچ میاشتې ترمنځ د ثبت شویو اټکلونو له مخې په ترافیکي پیښو کې 80.5% زیاتوالی راغلی دی. ایمرجنسی زیاته کړې په دې موده کې د پیښو شمیر له 2602 څخه 5560 ته زیات شوی. په راپور کې زیاته شوې چې دا پیښې چې له سړک څخه د موټر د اوښتلو، چپه کېدلو، دیوالونو سره د ټکر او یا په سیندونو کې د لوېدلو له امله رامنځته شوي، لامل یې د سړک خراب حالت، لوړ سرعت، په لاره کې د ځمکې ښویېدنه او یا د سړک د مقرراتو نه مراعاتول دي. ایمرجنسی بشرپاله روغتیایی سازمان چې په 1994 کال کې د جګړې ماینونو او بېوزلۍ قربانیانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او وړیا جراحي په موخه جوړ شوی، په افغانستان کې خپل فعالیت په 1999 کال کې پیل کړی دی. د سازمان د معلومات داسې مهال خپروي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تېرې دوه ورځې هم یو شمېر مرګونې ترافیکي پیښې شوي دي. تېره شپه په جنوبي سالنګ کې په یوه ترافیکي پیښه کې له سړک څخه د موټر د اوښتو او چپه کېدو له امله 2 مړه او 3 ټپیان شوي دي. افغانستان کې ډېری ترافیکي پیښې د موټرو د مخامخ جنګېدو په ترڅ کې هم رامنځته کېږي. د چهارشنبه په ورځ ناوخته د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې له یو بل څخه یې شاوخوا 45 کیلومتره واټن درلود 250 کسان مړه او تر 60 زیات ټپیان شول. د ایمرجنسی سازمان په بیان کې دغه شان راغلي چې د دې پیښې 20 ټپیان د دوی کابل روغتون ته راوړل شوي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښې تر ډېره حده د موټر چلوونکو د بېغورۍ، لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته شوي دي. د دې پیښې د یوه قرباني د کورنۍ غړي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د ترافیکي پیښو د راکمولو په برخه کې د طالبانو حکومت پر بېغورۍ نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
شرکتونه چې دي پرېښي وي په موټروانانو چې ته به په 3 ساعته کې ځان رسوي، نو هغه به چې هره کم وي لکه تیاره چې در روانه وي، نه حکومت کنټرول کړي دي نه دي حکومت په وس پرځي نه کوي سړک یې چې هغه پخوانی سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک راکم کړی دی. مخکې درې موټره تېرېدو اوس دوه موټره نه سوی تېرېدی.
خو پنجشنبه د قوس 9 د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د غزنی د ترافیکي پیښو په غبرګون کې د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو اعلان هم وکړ، خو د یادو شرکتونو نمونه یې نه دي څرګند کړي. په غزنی کې ځایي خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې یادې مسافر وړونکي موټرې په میرویس نیکه او بهمن ترانسپورتي شرکتونو پورې اړوند وې. په ورته وخت کې عبدالجبار چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو ترمنځ په لویو لارو سفرونه کوي او په خبره یې د ډېری ترافیکي پیښو شاهد دی، د ډېریو دې پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خدا چې تیز رفتار او د ډرایورانو نه مسلکی توب او بل چې دی په لوی لارو هغه خرابوالی چې مثلا ویجاړی او ستونزې لري. دریم دا چې د لوی لارو په سرونو باندې هغه ترافیکي نښې نه ایښودل شوي، حتی زموږ په ښارونو کې هم نشته. او بل دا چې اکثریت سړکونه تنګ دي، سوری ډېر نه دی.
تر دې مخکې یو شمېر افغانانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د لویو مسافروړونکو موټرو ځینې چلوونکي نشه یي توکي هم استفاده کوي، چې دا کار هم د دوی په خبره د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لري.
د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې د ویش د دولتي ځمکو د اجارې او د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو په برخو کې د دریو قوانینو د تصویب خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر راستنه شوي افغان کډوال بیا شکایت کوي چې د مناسبې سرپنا د نشتوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخ دي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د راستنو شویو افغان کډوالو له ستونزو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده تازه د یوه فرمان له مخې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې ثبت او نافذ شوی، په مرکز ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو پر ویش ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش، د دولتي اماراتي سمکو د اجارې او راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته د اسانتیاو په اړه قوانین په رسمي جریده کې ثبت او د پلي کېدو وړ دي. د راستنو شویو کډوالو لپاره د طالبانو د سمکو د ویش قانون چې 14 فصلونه او 19 مادې لري، په کې اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې اړمنو کډوالو ته له تثبیت یا پیژندنې وروسته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړي او د کورونو د جوړولو چارې دې تنظیم او چټکې کړي. په یاد قانون کې دغه شان د هغو ځمکو د بیرته راګرځولو چې د ښارګوټو لپاره بېلې شوې وي ټینګار شوی او لارښوونه شوې چې د نورو ښارګوټو د جوړولو لپاره د مناسبې ځمکې ځانګړي شي. په قانون کې دغه شان راغلي چې له دې وروسته به راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې د هغه کړنلارې له مخې مخته وړل کېږي چې په قانون کې په اړه وضاحت شته او ټول یې پلي کېدو ته مکلف دي. د طالبانو له لوري د دولتي یا اماراتي ځمکو د اجارې قانون په دې متمرکز دی چې له دې وروسته د کومو شرایطو او اصولو په پام کې نیولو سره دولتي ځمکې اجاره او یا هم په دې برخه کې شوې هوکړې فسخه شي. د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره اعلان شوی قانون بیا په بیلابیلو برخو کې له ځنډ پرته د صنعتکارانو د ستونزو پر حل او د هغو سوداګرو لپاره چې غواړي پانګونه وکړي د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کېدو سربیره د مرستې ژمنې پکې شوې دي. که څه هم کډوالو ته د ځمکو د ویش په اړه د طالبانو د حکومت په نوي تصویب شوي قانون او کړنلارې کې سندې دي ویل شوي چې څومره راستنه شویو کډوالو ته به د کورونو لپاره د ځمکې نمرې ورکړل شي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست تورخم خارګوټي کې د راستنه شویو کډوالو څخه د لیدنې پر مهال په دې اړه څرګندونې کړې وې. عطاالله عمری ویلي وو چې د راستنه شویو کډوالو لپاره د نمرو د ویش طرحه د طالبانو د مشرتابه له لوري منل شوې چې له مخې به یې کډوالو ته 200 نمرې وویشل شي. یو شمېر راستنه شوي کډوال بیا شکایت کوي چې د مناسبې سرپنا د نشتوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. محمد صابر او رحمن الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو بسړې اوسي کې پردې کورونو کې نو مونږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې مونږ د غږ واوري هوا سړه د مونږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو، ځکه دلته کارونه نشته. پکر وضعیت بخي بد وضعیت کې نن تاسو نه اله کو چې مونږ سره مرسته وکړي.
وادي مت ډیرو خلکو راکړي د حکومت مو وادي راکړي خیریه بنسټونو مو وادي راکړي د دوی ته پته مې د ترګ پلارې د ټولو
راستنه شوي کډوال په داسې حال کې د سرپنا د نشتوالي او نورو ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د ډسمبر په 13مه د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2024 کال کې 1.2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا پی آی این آر سی عمومی منشیان انگلند هم پرون پنج شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دا 2023 کال له اکتوبر راهیسې ولکه 15000 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، راستنه شوي کډوال بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
تاسو کولای شئ اوس ازادي رادیو په azadiradio.com کې هم واوري. په افغانستان کې د خزو اونجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو حکومت د بندیز دوه کاله پوره شو. دوه کاله وړاندې د 1401 هجری لمریز کال د قوس په 9 د دوی د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې اعلامې په خپرولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونه او مکتبونو ته د انجونو پر تک بندیز ولګوه. د زده کړو برخو فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانېدونکی او د پرمختګ پر وړاندې خنډ بولي. نور جزئیات له ثنا کاکړ نه اورو.
تحصیل برای من نه تنها یک حق بلکه یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری به ایجاد تغییر کند.
د تخار ولایت اوسیدونکي نهید چې غوښتل یې سیاستوال شي، د فارغېدو لپاره به یې شپې په مطالعې او هڅو رانولې، خو په ناڅاپي ډول د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو یې ټولې هیلې له منځه یوړې. نهید ازادي راډیو ته وویل:
بسش را این دانشگاه با دست طالبان برای من که نه فقط یک توقف در مسیر ده
در طالبان لخواه دی پهانتونون و بند دل یوازی زموگ دی زدکر لار بندول نوو، بلکه زموگ دی هیلو او خوبونو مات دلو. زدی حقوق و سیاسی علوم بدریم سنستر کیوام او دی طولن لپارمی یوالو یه هیل درلو دلا، خو یو دم دی بیادالتی او ناهیلی و یو دیوال می مخیط و درید. دی روخانی راتلون که دی جوڑولو او طولن تا دی خدمت هیلی می پیوشی بکی لمن زولاری،
بلکه یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری به ایجاد تغییر کند.
سپوږمۍ د کابل د معالجوي طب محصله وه. هغه ورځ لرې نه وه چې سپوږمۍ سپینه چپنه واغوندي او د زرګونو هیوادوالو د درد درملنه وکړي، خو د پوهنتونونو د دروازو په تړل کېدو دا سپوږمۍ هم تندر ونیوله.
راتلونکي ته څنګه هیله مند یوسو؟ کله چې وینو زموږ د کور برخې محصلین فارغه کیږي له موږ نه مخکې کیږي، او موږ ته حتی خپل هغه شرعي حق چې اسلام راکړی دی نه راکول کیږي. راتلونکي ته هیلې او امیدواري به له کومه پیدا شي؟ په دې هیله یو چې زموږ حکومت زر تر زره او یو ځل بیا موږ ته اجازه راکړي تر څو خپلې پاتې زده کړې خلاصې کړو او د خپلو ورونو سره یو ځای اوږه په اوږه د وطن او هیواد په پرمختګ او آبادۍ کې برخه واخلو.
ډېری دغه زده کوونکي وایي که دا بندیز دوام وکړي دوی ممکن له ناچارۍ د هیواد پرېښودلو ته اړ شي. هغه بندیز چې دوه کاله پرې واوښتل د 1401 هجري لمریز کال د قوس په 9 د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. دا فرمان د طالبانو حکومت یو بل محدودوونکی اقدام بلل کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د زیات شمېر ښځینه زده کوونکو د خپګان او نورو رواني ستونزو لامل شو، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو لا د مخه کړکېچن وضعیت یې لا پسې خراب کړ. په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو حکومت بې پرېکړې، په زرګونه نجونې د ځان او ټولنې لپاره د ښې راتلونکي د جوړولو له فرصت څخه بې برخې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانېدونکی او د پرمختګ په لاره کې خنډ بولي. له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
نن سبا په افغانستان کې د ټولنې نیمایي خلک چې هغوی ښځې دي مکتبونو ته نشي تللی، پوهنتون نشي ویلی، او دا په دې معنی ده چې د افغانستان پر مخ د پرمختګ او د ترقۍ توسعې دروازې تړلې دي. د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو تړل هغوی ګڼ شمېر رواني مشکلاتو سره مخ کوي. نجونې چې پوهنتون ته نه ځي مجبور دي چې هغوی مخکې له وخته ودونو ته ځان تیار کړي. خلاصه دا د افغانستان دپاره نه جبرانېدونکې یو ضرر ده.
په داسې حال کې چې طالبانو په لومړي سر کې دغه بندیز یو موقتي اقدام اعلان کړی و، دا یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر بنسټ نوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي او په دې برخه کې د خپل مشر فرمان ته انتظار باسي. خو په تېرو 2 کلونو کې د ښوونځیو چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په پیل کې د نجونو پر مخ تړل شوي وو او د پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په برخه کې د پرمختګ کومه نښه نه لیدل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سوریې ته د یو پلاوي د سفر خبر ورکوي. وایي چې دغه پلاوی به د دې هیواد له نویو واکمنانو د اسد د رژیم د ړنګېدو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نور حال له نوریاس نوري نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې سوریې ته تللی پلاوی به پر سوریې د واکمنې حیات تحریر شام ډلې او هم د هېواد لږکیو ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. واشنگتن دا ډله د یو ترورستي سازمان په توګه پیژني. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې دغه پلاوی به له سوریایانو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د خپل هېواد د راتلونکي په اړه څه لیدلوری لري او متحده ایالات یې په څه ډول ملاتړ کولی شي. دغه امریکایي پلاوی به چې د یرغمل نیونکو لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم پکې دی هڅه وکړي چې د امریکایي تری تم شوي خبریال استن تایس د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. نوموړی د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې په سوریه کې یرغمل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټانو په 2011 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د اسد د رژیم لخوا د مخالفانو له ځپنې وروسته کورنۍ جګړه نوې پیل شوې وه تر اوسه دمشق ته په رسمي سفر نه و تللي. د امریکایي پلاوی دغه سفر هم دارنګ یو ونی وروسته له هغه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سوریې گاونډیانو ته د سفر په مهال وویل چې متحده ایالات د حیات تحریر شام ډلې سره په مستقیم تماس کې دی. د دې ډلې په مشرۍ د یاغي ډلو د چټک پرمختګ په ترڅ کې څه کم دوه اونۍ مخکې د بشر اسد د کورنۍ د څو لسیزې واکمنۍ ړنګه شو خو ورسره په دې هېواد کې د ښځو او همدارنګه د لږکیو د حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د پنجشنبې په ورځ په سلګونو کسانو په دمشق کې په یوه لاریون کې د ولسواکۍ او د ښځو د حقونو د تامین غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته دا ډول لاریون ترسره کیږي. د سوریې په شمال ختیځ قمشلی ښار کې په زرګونو کسانو د امریکا له ملاتړه برخمن کرد ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کردانو په مشرۍ دغه ځواکونه د ترکیه او د هغې د ملاتړو وسلوالو یاغي ډلو تر فشار لاندې دي. که څه هم حیات تحریر شام ډلې چې پخوا په سوریه کې له القاعده څانګې سره اړیکې لرلې، لیکله چې واک ته رسېدلې له ځانه د یوې متدلې ډلې انځور وړاندې کړی، خو د سوریه د ګاونډیانو په ګډون له یو شمېر هېوادونو سره په دې اړه اندېښنه شته چې د سوریې راتلونکی حکومت به څه ډول بڼه ولري. تېره اونۍ د شنبې په ورځ په اردن کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې لویدیځو او عربي قدرتونو او همدارنګه ترکیې په ګډه په دې هېواد کې د یوه ټول شموله او غیر فرقي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سوریې د ټولو مختلفو پرګنو حقونو ته درناوی وکړي. د پنجشنبې په ورځ د قاهرې په خبرو کې هم د دغې غوښتنې ملاتړ وشو. ترکیه او ایران چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو پلوي کړې هم دغه غوښتنه بدرګه کړه. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان چې هېواد د اسد ملاتړ کړی و په راتلونکي حکومت کې د سوریې د ټولو ډلو د ګډون او بېلابېلو عقایدو او مذهبونو ته د درناوي غوښتنه کړې، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اسد د مخالفانو خوا یې نیولې وه د پخلاینې او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه ویلي چې سوریه باید له ترهګرۍ څخه پاک وي. ترکیه د سوریه په شمال لویدیځ کې د وای پی جی په نوم د کردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کړی د کردستان د کارګرانو د ګوند یوه څانګه بولي. ترکیه، متحدو ایالتونو او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو په ګډون د نړۍ یو شمېر هېوادونو دا ډله د یوه ترورستي سازمان په توګه نومولې ده. انقرې د پنجشنبې په ورځ وویل چې تر هغو به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله ځپل شوې نه وي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله سخت اندېښمن دي. دغه کورنۍ وایي چې د سون او ژمني توکو د رانیولو وس نه لري او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي. په دې اړه له سیمینار د صدیق رښتینی راپور ته غوږ شئ.
شکریا چې د خپل اته کسیز کورنۍ یوازنی سرپرسته د اوسمهال د کندهار ښار د اتمې ناحیې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شکریا وایي د ژمي د سوړ موسم پیل له سختو اقتصادي ستونزو سره مل شوی او د سون توکو او خوراکي موادو هیڅ ډول امکانات نه لري.
چې دا اوس مخنیان د پریشو سره مثلا بچو څخه لا ولا
عمر خوړلی باریدات چې خپل معلول دی او په کور کې د ګټې وټې هیڅ کس نه لري د ژمي پر اتاق اندېښمن دی. هغه وایي په ګرمۍ کې د یوې ګولې ډوډۍ د ګټلو هڅه کوي، خو په یخ موسم کې د سون توکو پرته ګزاره کول ورته ناممکنه ده.
پنځه لوړې لرم، دوه مږې د بل په سرای کې پروچم، دا اوس به دې بوزم که درباندې ښکاره کړم. او مشته یې ماما څه پوښتنه وکړه، زما دا ماما دا مسایه څه پوښتنه وکړه، بلاکه شی نه لرو. اوس یو همسایه یو بل یو بل یو پارسل وړه راکړي، یو شی راکړي پوس د بل په دغه مو ګزاره را جا. بله ورځ ما کور ته یو چا پارسل وړو ولو، بیا بله راوړي درزاغه به هم در وښه ورځ څه کوي. موږ په ولا کریا خولې لرو، رسنه لرو، د زامن نه لرم، د کار نه یم، دا د لاسونه ما چې دای تی وینیا دا صاحب تکلیف لرم، دا لاس مې دلته ماتې دا دوه کوچې ماتې یو بیا والا ما څه بل شی نه لرم. ژمې را روان دي، په ولاکه راځه ما په کور کې وګورکه، یا بوټي وه یا پر دنیا شی و، یا مو شی درلودی، یا مخپل سرای درلودی، بل په سرای کې پروژه مکره دا درې زره روپۍ په بکرې پیدا کو دا غدا ورکو.
په کندهار کې نور بې وزله کورنۍ هم وایي چې د ژمې لپاره د سپنتوکو پوشاک او خوراکي موادو سخت اړتیا لري. د کندهار ښار اوسیدونکي سید محمد او نیک محمد له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د ژمې د تیرېدو وس نه لري.
هیڅ خواري نشته، شی نشته، کور کې مو علاقه شی لرو، او نه ګاز وس لرو، نه دې بوټو وس لرو، نه دې شی وس لرو، او ژمې لري خواریم نشته، هوا سړی لري، کور کې شی نشته. نو موږ سات شمو دغه هیله کوو چې موږ ته یو خواري و غریبي و یو مرسته را سره وکړي، ولې چې حالات مو ډېر خراب دي.
پر اولادونه مې د غاړي او شی نشته، غریبي نشته، نه روزانه پیدا کېږي، نه شی پیدا کېږي، بلا خو دلته بلا ګرد را ګرد، بوټو غوړو غوړو هر څه ته ضرورت.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت د کندهار د محلي چارواکو نظر هم واخلو او د مرستو لپاره د هغوی پلانونه معلوم کړو، خو چارواکي خبرو کولو ته حاضر نسول. د هیواد په کچه د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله اوس مهال ګڼ افغانان د کړاو ډک ژوند تیروي، خو د یخ څپو راتګ د دوی ستونزې لا زیاتې کړې دي. اړمنې کورنۍ له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سون توکو، خوراکي موادو او پوشاک مرستې ورسره وکړي تر څو د ژمي سخت شپې په اسانۍ تیرې کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلر ویش ساته.
په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د شپېته کیلومتره سرک د پراخولو او بیارغولو چارې پیل کړي دي. د دوی په وینا یاد سرک ته 14 میلیون افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړې شوي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. نور حال په دې راپور کې.
د نورستان لویدیځو دوه ولسوالیو دواب او منډول ترمنځ د 14 کیلومتره سرک د پراخولو او اساسي بیرغونې چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل په دغه 14 کیلومتره اوږد سرک 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي او په شپږو میاشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب ولسوالۍ د سنگی پل ساحینه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک عرض به ان شاء الله 6 متره وي او خاص اساسي ډول به ترمیمېږي چې په هغه کې به واړه او غټ موټرې، شش پای او ټرکونه به هم په هغه کې تلی شي، نو خلکو ته به ډېر سهولت پیدا کیږي. دې سره
د ښاغلي احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا به هم چمتو شوي. د دواب او منډول ترمنځ سرک په غرونو کې بهل شوی چې ډیری ځایونه یې 2 یا 3 متره پلنوالی لري چې یوازې یو موټر پکې تیرېدای شي. د سیمې اوسیدونکي وایي په یاده لاره د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي پرې خوختي او هیله مند دي چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي راډيو ته وویل
دا شپږ کیلومتر سرک جوړي ګل خیره دی او دواب د ترمنډوله پوری چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرادي دیوالونه پکار دي نو دا یا کوم ځای تنگ دی دا خیره جوړيږي
تا ډیر مشکلات حالیږي اول به موټر راته بل باندې شته ریدلې او صاحب تنگ وا نو یو به ورسته ته بیا ډیر صحه کې لار ورکول نیمه ګنټه کې شل د کو کې موټر د لار ورکول
د لویدیز نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنز د شپږ کیلومتر اوران ویجاړ او تنگ سرک د پراخولو او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد غرنی ولایت ګڼ سرکونه تنگ او کندوکه پر دي چې ډیرې وخت ترافیکی پیخ را منسته کیگی او خلکو تا د مرگ جوبلی او وختو سبب کیگی.
زمونگا خبری مجله هم دلتا پای ترازی گی پاتی زمونگ همکار سید سمی عباس سرو سیلی.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است.